سانو زما سلامونه وملي وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. دوستانو دا هغه ریپورټونه دي چې په خبرونه کې به یې در اورو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورټ بحث وشي. د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره تمخی چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د لږ تر لږه د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونه اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره تمخی چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلند په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلند د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې پاکستان خی د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغ منه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراري پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. د میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وشل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وشل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړو د فایر نتیجه کې هغه سلام الله خدای وو د پاندا کور کې څلور نفر مصالح کسان د بین ولر او متاسفانه یو سیاسر او یو څکلو له بین ولر.
د میدان وردګ والی د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خودلې وو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو هلته ولسونه را غونډه وو. هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او ترڅنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یکشنبه په ورځ په کژې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتله چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی وو. دا ایتوپیا د هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون یک شنبې تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 190 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سقوط علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایی شرکت د خبر شوي لس له مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیلو، هسپانیا، مراکش، پولینډ، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. دا الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د 15 دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلي وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستانو خبرونه مولا زادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغان حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی.
تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په دې موضوع پر بشپړ ریپورت سربیر اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره لاره کړې ده او باید په دقت سره مخ ته ولاړ شي. مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهور ریاست د انتخاباتو پر برخلیک ټاکلو ټینګار کوي. دا هم څېړو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د انصاف په لټاو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د افغانستان د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پریکړه کیږي د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی خو له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرون وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له هغونه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دائمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلولو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوې اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړ شي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلي غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ باید اړیکې روښانه شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دو اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوس مهال په هره ژبه د سولې خبرې کېږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسېږي. د وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هېره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه باعزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسېدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کېږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کېږي او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کېږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مدني ټولنه او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو روښانتیا غواړي او همدارنګ وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو برخلیک باید هم وټاکل شي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په مهالویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون او مقررو نه سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وایي چې انتخاباتو نیټه شاته اچول به د انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په یوې ګډې غونډه کې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبې په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګېدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثواب دیدها و دزون دیدهای
دولت. هغه وای د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې د خوخ باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وای چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوال یې اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون ویاندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وای هر هغه څوک چې د حکومت د مداخله په اړه یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وای چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یو مهم قومندان چې په دې ولایت کې د وروستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وژل کېدو او د دې ډلې فعالیت ته په یوه مطلب کې کتنه کړې ده. سټارز اند سټرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تېره اونۍ جلال آباد ته نږدې پر یوه خصوصي شرکت خونړۍ حمله تنظیم کړې وه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. پر ای بی ساختمان شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش منلی، پر 15 حمله کوونکو سربیره د دې شرکت شاوخوا 14 کارکوونکي ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبې په شپه په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. Stars and Stripes د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او سیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلې دي ننګرهار په ورستوي 2-3 میاشتو کې یو څه آرام او خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د زپلو هڅه کوي اندېښنه لري. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی، خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تېره جنوري کې خپور کړی و ویل شوي چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوي چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري، خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې پر یوه افغان ژباړونکي چې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خپره کړې ده. یو ایس ای ټوډی لیکي 28 کلن نبی محمدی چې کلونه خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی و، تیرونه خپل میرمنې او دوه اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې ډیره د آیوا د ملي ګارډ له ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې درې ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. دغه ځواکونو چې د ویزیا او د امریکایي تابعیت په ترلاسه کولو کې هم له محمدی سره مرسته کړې، ویلي چې هر ځله چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړی، ځکه چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ و. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی چې له دې مخکې په میاشتنۍ $200 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله، ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنو په وړاندې بیوزلی په افغانستان کې تر ټولو ستره ستونزه بللې. ولسمشر غنی چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یوې جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بیوزلۍ ستونزه پای ته ورسوي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بیوزلۍ له منځه یو نړل شي، افغان ښځې به له اساسي حقه محرومې وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې وی غونډې ته په خبرو کې بیوزلی د افغان ښځو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړه. ویل کچیرې د بیوزلی لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي، د میرمنو بیوزلی لمنځه نزي. د افغان میرمنو اساسي ستونزه بیوزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بیوزلی کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه له منځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو سیاسي سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته لبریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بل ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
له کابل څخه مو د اکرام الله اکرام په ریپورت کې د افغان چارواکو هغه خوشبینی واورېده چې د ښځو د ژوند د خوالی په برخه کې لري، خو په ټول افغانستان کې بیا مسایل هسې نه دي. په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. ښځې وایي هر کال په نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه غونډې جوړیږي، خو د دوی په ژوند کې کوم په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی. د دې موضوع تفصیل د روحلان وري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي یوازې په روان لمریز کال کې ورته په ښځو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د خزي قضاویو نوې ډیری دي په هر نو قضیه مونږ ته راغلي دي هغه قضیه چې زمونږه مربوطه دي مونږه کوم صلاحيت لرو دغه قضیه د حل کې ډیر کوشش کوو هغه قضیه چې زمونږ په صلاحيت کې نه دي هغه په څارنوالۍ یا محکمې پورې تړاو لري نو هغه مونږه څارنوالۍ او محکمې ته محول کوو په ټول د ټول کال کې مونږه ډیر قضایاوي لرو چې داغه کې فرار منزل زیات دي او د تفریق مسله پکې ډیره ده
په کونړ کې د واو یا افغان خزي د افغان خزو د پاره د دفتر مشره میرمن توراجوای اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر خزوې د زور زیاتی د پاره لاره هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي دي
چې هغه نامنی ده دویمه بیسی وادی ده دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي د غربت د فقر د بیکاری ده او په لرو پرتو سیمو کې د امکاناتو نشواله دی چې ډېر ځایونو کې ښځې د خپل حق او حقوقو څخه نه دي خبرې د ښځو بدل بدون له دې چې مهر ورته وټاکل شي فزیکي تاوتریخوالی دی د ښځو خرڅول دي په مالونو باندې تبدیلول دي په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږېدنه د ښځو ملامته کول دي او په ښځو باندې د تاوان پورته شاقت اړونه دي
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار جمال الدین هم مني چې لا اوس هم په ټولنه کې پخواني دودونه حاکم دي چې د ښځو په ژوند یې بده اغیزه کړې ده
په بدو کې یو ښځه ورکوه دوی ته ډېره ساده خبره ده اما که دوی پوه شي چې که چا ښځه په بدو کې ورتله هرڅه طویل اجازه ده په هیڅ وخت به بیا دا کار ونه کړي خرڅول دی واده په بانه باندې دا اوس موږ دوه دوسیه لرو چې په بانه دی واده باندې بیولې اما خرڅه کړې ده په بدو کې ورکول چې دا موضوع تر اوسه پورې محکمې ته نه ده راغلي خو زه یې اورم په څو مجالسو کې مې سپینګیرو ته او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده چې جزا نه اجباري نه کا دا هم رایجه ده خو په قانون کې ورله جزا تعین شوې ده
هغه وایي په روان المریز کال کې ورته پر ښځو د تاوتریخوالي شل دوسیې راغلي دي چې وایي د تفریق یا جلاوالي او پاتې د وهلو ټکولو دي چې د وهلو ټکولو مجرمین نیول شوي او دوی محبس ته لیږلي دي خلک وایي پر ښځو د تاوتریخوالي د کچې د کموالي او د هغوی د اقتصادي ستونزو د ښه کېدو دپاره افغانستان ته په میلیونونو ډالر راغلل د دې پر ځای چې یادې مرستې د ښځو د ژوند په ښه والي ولګول شي مؤسساتو ته په واک کې ورکړل شوي هغوی د لوړپوړو ودانیو په کرایو په لوکسو هوټلونو کې د ورکشاپونو په جوړولو او د مامورینو په لوړو معاشونو لګولي نو ځکه د ښځو په ژوند کې په زړه پورې ښه والی نه دی راغلی
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی وویل د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هره شیبه یې ممکن حمله پیل شي د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله به تفصیل له سالی محمد سالی واورو
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حمله په داسې حال کې پیلېږي چې د دیرالزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلی دي دا په سوریه کې ورستای کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کوردانې رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیرې سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلورو ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کوردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دي هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. تبدسل کېده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په بریتانیا کې ډیره ده وایي مظاهره چند د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول. ژوندۍ دی وی سوریه او مړ دی وی بشار الاسد شعارونه ورکول. درعا هغه ښار دی چې د 2011 نه د کال په مارچ میاشت کې لارب پسرلی څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل سوې خو وروسته په وسلوالو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا له ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړو. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي په ریپورت بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره ته مخې چې ډیر ضربه د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوي دي په دې ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څلور وسلوال او دوه تنه ملکیان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ غونډه کوي. دا ایتوپیا د هوایی شرکت د وی الوتکی د سقوط په پیخه کې په قربانیانو کې لږ تر لږه د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. او د الجزایر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ده په بیا کاندیدېدو په دې هیواد کې اعتراضونه روان دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او نيزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ورکو عزیزانو خبرونه مه هیروي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاری واوسي. د وای دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. موږ د ټلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
ورورځونه زمونږ نوم عنایت الله ده د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې.
مشکل څه و؟
مشکل ورورځونه خدای شاهد ده چې دوه کال کېږي وار وار زه ریزه ورکوم. زما ریزه په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه مزوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا راپور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې 22 سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان معذف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې مانه بعد ریزي هغه دې وظیفه یې اغوستی ده، هغه دوی کار شوی دی، ځینې وسه کړی دی، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه، زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي. که زه دومره پیسې ولرم زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دواړه دغه لار نه، زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حل کړم چې د حکومت لخوا ماته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي، دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اریزه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده، کوم چې پیسې لري، کوم چې وسې لري. دغه غریب کسان چې مراجعه کوي، اریزه یې د میز په سر کې شړېږي، په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي، خپل د اریزانه پښتنه کوي. دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه، پخپله چې په وار ورتلی یم، اریزه مې کړی ده، زما اریزه په وار ور میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو اریزانه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دې ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلې، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاري حامد د تره لور، مثلا د قاري صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نو واغست دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کال کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي. زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان مې زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم، الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قران يم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یو واسطه ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده، تا ته هر میاشت مراجعه وکړي، تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي، یا دومره ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي. ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتمان یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور پخپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده.
قاري صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاري شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي. مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي، د فاتحخانی سالونونه چې دا د موضوعو کسانو لپاره ده، چې هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي، د امتحان د لارې زه حاضر یم. خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه، کله په بل پلمه. چې هر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي. زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې هلته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي، سړی ناامیده کېږي بېخي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دی نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم. هر یو اریزه مې چې کړی ده، د ښاروالۍ د میز په سر کې شړېدلی ده، خصوصا د استقدام په شعبه کې. او زه د خپل د هر اریزه نه ثبوت سند لرم، یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده.
قاري صاحب، بیا به ښاروال ته تللی وی که نه؟
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ ښاروال ته چې ته ځې، ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوي، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوي. زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم، عسکر ماته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه، یا د یو رئیس لخوا راشه. داسې ځان ته تا نه پرېږدي. ښاروال خپله یې وایي، وایي زه د وزیر نه کم نه یم، خپله عسکر یې ماته دغه خبره وکړه. د ښاروال دروازې شاته چې ځې، د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري، تر څو چې یو وسطدار کس په سر نه وي.
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتح خانو کې، دوی کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري؟
د حج او اوقاف وزارت چې ده، د هغه برخه بېخي بېل ده. هغه په متاجرو کې کار لري، دې کې خاص خاص خپل ښاروال صاحب او د ښاروال صاحب معاون او د ښاروال صاحب نور کارګران دې کې کار لري. د حج او اوقاف چې ده، د هغه متاجرو پورې اړه ده.
تاسو ستونزه به ورسو، مسؤول مقاماتو ته به ورسو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم، تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم. په خدای مو سپارم ورور جانه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره شریک کړه.
جناب ظاهر د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته عریضه کړې چې د کابل ښار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي. دی وایي دغه دوه کاله کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزې نه حلېږي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا مونږ هم وطن دی کېدای شي یو ښاروالۍ ته راشي او مراجعه وکړي ډایرکټ ما ته راشي. زه انشاءالله ورسره د چوکات په قانون کې سره همکاري کوم. کېدای شي دا چې پخوا دغه کلور کاله مخکې یا دوه کاله مخکې چې ته راغلی وو موضوع به سره کم ته یي زه دې هغه جزئیات به سره نشته زه په جریان کې نه یم. او بل کېدای شي دوی چې په دې وختو کې که چېرې راغلي مونږ همدغه کمبود بس به نه لرو په ښاروالۍ کې دې لپاره کېدای شي دې دغه درخواست پاتې شوی وي. ولې ما نظر دا ده چې دای دې یو رضا شي ښاروالۍ ته او د نږدې نه ما سره وګوري. زه انشاءالله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم.
ډېر زیات تشکر صاحب.
مننه. خیر وسه.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته یو ریزه ورکړې و چې د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ په فاتح خانه کې قاری وګمارل شي خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزې نه حلېږي. او د کابل ښاروالۍ د بشري قواو رئیس ښاغلی فیصل ظاهر وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هدا خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسې په هغو کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره اورو.
محمد په نامه دا لس کاله یا دولس کاله کېږي تقریبا ورځ دی که څوک په دغه شخاره څوک معلومات 0 8 4 8 2 8 5 5 9 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام دا تیم د سبب الکستان کوټه ضلع پښین خانزي اوسیدونکی یم. دا ما زه د کراچی سګای زم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکا زوی چې د غنی په نامه دی د واتو کال سدی د خپل کور نه درک دی که هر مسلمان رور د غنی په اکل معلومات لري چې د جمعه خان اکا زوی دی کفار ولایت کې اور چاته معلومات یې د خپل زما आवाज اوري ماته په دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به یې نمبر دی زما غا 0 3 4 4 3 1. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمند د ګریسي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالي نومیږي د محمد زوی دی د هغه ولي ورور دی. دا شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره ته وتلی دي هېڅ درک یې نه سړي ټلیفون کړی دی. نو هر یو ته که د ده په هکله یو معلومات وي مفت یې زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي
0 1 0 8 0 5 5 9 8 15 بس پدغه سمره کوم سره دې کوم چې ډیر مې مهرباني وسلام بلې السلام علیکم زاد القیم ولسمل د فراده ولایت بلابلت ولسوالی د ګرنده کلیسای سره پلان کې مورره ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا شپږ کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی که چیرې د زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 8 شپاش مننه.
السلام علیکم جوړ په خیر خیر مخدر زل ریاض منګل مینا کی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د جوړ کلی اوسیدونکو یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی را چې نقیب الله په منډې را نظر کشوی دا کار چاته معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ وخی. صفر اویا نهه اویا اتیش نهه سوه یو پنځوس شماره یو ځل بیا وایي ما صفر اویا نهه اویا اتیش نهه سوه یو پنځوس کار چاته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ وخی.
السلام علیکم زالم ګل د هلمند ولایت نه یې د ولسوالۍ د شرشرک د سینې خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی. سیوزر سړی دی دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کې چې د کور څخه وتلی دی دا بیا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلو یا د مرګ یا د ژوند درکې وتی وی موږ ته دغه لمبر باندې زنګ وی پر وڅلور نه یو درې سفر یو نه پنځه یو اړ دی وایم صفر و څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. سلام
السلام علیکم زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه تاسو د ازادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه د رضا ګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته ده. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د برخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه اویا او نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت. بله شمېره د تلیفون د صفر اووه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم زه عبدالسمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبرې در سره کوم. د وروره زموږ یو سیاه پیغام پرې شو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوی ولسوالۍ د سیمې دی خسرا آباد. دا یو غاښ یې شین دی په صورت داسې چې میانکته سړی دی ډېر د کرځي په څلور کاله چې کېدله تېر شول د کرځي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی نو وتیا دې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا کې لیدلی یې یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سره هیڅ ورځ आवाज اوري مشر دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر و سوه نه څلوېش لس څلور پنځوس لس. یو ځل بیا انتخاب او شمیره صفر و سوه نه څلوېش لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم باد سلام زما یو د اکاز زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی. د اته نور د کیږي چې به درک سوی دی نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره د پر دې ټلیفون شمه را باندې ټلیفون وکي صفر درې صفر دوا درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما حافظ عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کې نومېږي یعنې نومې نصرت الله دی په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځه لس میاشتې کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د زرې د ولسوالۍ د ناجي د کلي عمر یې تقریبا پنځه لس کاله دی. کتنه جربی دی او د دیني علم زده کوونکي دی یعنې طالب العلم دی او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور ته په هکله معلومات کوي دغه نمبر دی سماسونه کې شرینی ورکول کېږي صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارونه صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی د یو څه د اعصابو مشکل لري.
انباران ایوبین میر د دې میاسي کې د فور د فورت ته تاسو جنرال زید کله ارشات درک دی د فور د هغه اوري په دانه نمبر د ماسره اړیکې ونیسي پر اوسه او تاسو په پنځنه وی پنځه پنځه والسلام
ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم ما یو دا کار زروږي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلی اوسیدونکی دی کدی زما څنګه اوري ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زما سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده 0115 1320 2000
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
ولی السلام علیکم زه روزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر سوالی در باسه کلی اوسیدونکو يم په حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د فساد د سیمه څخه تاسو خبره کوم زما دو عزیزان دی یو می ورور د می اشر دی ورور می د ګل احمد په نامه دی د غ محمد مرحوم لسید د محمد غوث کا زید د دوه درې کال کیږي چې د کور نه درک سوې دی هم درنګ یو می اشر دی چې ور سره زین نه درک سوې دی سردار نومیږي د سروار کا زید د ورونو نمانی دی ګل ولی افغان ولی دی هم د درې کال کیش د کور نه درک سوې دی چې هر څوک فارم معلومات لري د مهرباني د وخت ټلیفون دی شمیره سره اړیکه ونیسي 0102200 نه تکنځه
زه په تاسو سره ولایت ژوند ولسوالۍ د لالاباج منطقه څخه سره په تماس کې یم یو رښتوی کاس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی تقریبا 2013 کې چې ورته لنډه راکړه چې چیرته نه لري هر څه په پیدا کوي په دغه نمبر دی زنګ وي 0800 800 800 بل نمبر دی 0800 800 800
سلام علیکم زه عبد الرحمن ما د میدان وردګو ولایت نه د نور نور سوالینه مې تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد منیږي چې دا یو کال نه درکته وای دا د مریض دی دا خپل رحمت منې دا ما دا نه شي مراد دا چې ما ورور شو معلومات ما ته راکې چې ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه سلام
الو السلام علیکم ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلې ده اسکندر زوی ده د پنځه سکاله کې چې کللې ده نو هر چاته معلومات وی او لا اسلامي خښ لا مدخل هوادوال ته هر مدخل لولانه ته معلومات وی دغه شمیره دې زنګ راته وایي لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندۍ دغه ډېر پښې دیگر خونده خو مو لطفاً ته دغه شمیره دې زنګ وایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتله کې سکونت کې او هر چا ته معلومات او یې پیژني. نو په دغه شماره کې مونږ ته زنګ وي 70 88 78 90.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی. زما یو زوی د ډاکټر حمیدالله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه درکه شوی دی. دا اووه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 4 8 1 9 2 7 2 1. سلامونه.
دا زاده راځو. سلامونه ویم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شینوار یم. زما یو زوی ورته دی دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. شپږ دېرش کلن دی او هر چا ته چې پته یي او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته تیلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده او دغه زما د تیلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایي. د منګه یو ورک سوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي. تقریبا دا شپږ کاله پنځه نیم کاله کېږي چې دا یو ورک ده. هېڅ الو اوال ډېره نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا پنځه کاله مخکې یا شپږ کاله مخکې مونږ ته پنځه کاله مخکې هرات نه یو زنګ وو چې زه په اردو کې میابندي وم. له هغه وخت نه تماس مون سره قطه ده. وروره تر مونږ د ازادۍ راډیو د تاسو خواهشمند خیر وږي مونږ د اواز نشر کیا. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنی سایه نه. مونږ د ولایت کابل لسوالی پاغمان کاریا مرګیران سکونات پیلی په کمپنی کې ده. دغه کمپنی تورک سوې ده نو که چاته معلوم دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور ده زیک کرتریم خان میګم خان آغا به خان آغا میګم نشته مالی تلیفون 0 9 9 9 15 1.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولې و او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او دا ناخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور سي او مرسته اوسې ستاسو د ورک عزیز په موندلو کې نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانه وایست نوم یې وایست نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولای سي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې درسره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خپرو ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک پاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان یانو کھل کروں عشق نام رادا تاس پغام مسل کروں کس بوکا مالیاں